Граждан до зады радиот. Прли азохда и мрдали сади стунду сарамахамах. Но я хвам мрзан лата пратиди, Пакистан мона прижди. Но были хвага и сади мишкелати, сева компьютери тескера пашпар сававанид. Но были хвада матуру масулунати. Пензивизара дерзара ванира савали. Приела зары, дуни ну ки матур бай. Дер мрда укумата сахвайеш дади. Чуда гумбракат ну ки ракамди, шан дер гранди. یخی بیا آد غرانتی دو پاملکی مخداشی دو بوران پر خواروان دی دیه خواه سیلابونه دی دیه خواه کاختی ده دیه خواه دو پاکستان و سر داشی لاس و گریوان جو چی یو مریض نپریجدی پاک موش کهی برا میلک یار بو پریجدی نه بیا چی مو لغلی برواری لغلی بودی سر شیرکانی هر سر روپی چرا چخی یه غرا سواخی او بل خواهیش مو دی اندوستان صداقا دی که زمور بیزی ایلک اغشتا من خلق چی دی نو که یه خبزی برا اندوستان د هندوستان مو ډېره غوښتنه دغه ده چې زموږ د حکومت سره راشه درشه وکړي سفارت خلاص کړي او اویزې راته موچي کړي لکه په تېر حکومت کې چې موچي وې یار خو پاسپورټونه نه کېږي نه یې راکوي دلته چې هر څوک یې لري هغه هم 2000 افغانۍ غواړي او بله ورځ یو سړی ورغلی وي ول 2000 افغانۍ یې راسه غوښتې پاکستان کونسل بېرته چې د هغې شي راغلي ځینې ول نه مې درلودې.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ملا سید محمد اخوان د هلمند ولایت محمد آباد علاقې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دا زموږ علاقه د ډېر وخت څخه دغه سنه محرومه ده. د کلینیک څخه موږ ته کلینیک نهسته نږدې ده. خلک مو مریضان مو ډېر دي. د شپې په 2 بجې په 3 بجې باندې پر موټرسایکل باندې د کوچني د ناروغۍ مریض ګریش ته رسوو یا لښکرګاه ته رسوو. نو ډېر په مشکلاتو کې یم. نو ستاسو مداخله ده که زموږ پیغام د ستامتر وزارت پر ورسوي چې موږ ته کلینیک راکړ وسی ایا تا نه غل ډیر ورن مرارزي ورته کړی خو موږ ته کلینیک نه دی منظور شوی. موږ ته کلینیک سره پته تکلیف کوي نو کته موږ پیغام ورسوي.
السلام علیکم. زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. خدای دې وکړي چې ما پیغام خپور کړي. دلته په هلمند کې وروره د بایومټریک تذکری شروع دي. په میاشت میاشت سړی ته نوبت نه رسیږي. نو ډیره ګڼه ګڼه ده باندې یو دوه مرکز یې ورته پاله دي. د خلکو بیروبار ډیر دی او کوم مدیران او کوم دغه چې دا کار پکښته کوي ډیر سست کار کوي. خلکو ته نوبت نه رسیږي. خلک ځنډوي په اوتو اوتو. دلته خلک د لیرې ولسوالیو څخه راځي او دلته شپې په دایخ کې ورته تیروي. نو زما هیله دا ده چې هغو کسانو ته نوبت ورکړي چې د لیرې منطقو څخه ورته راځي او تذکرې ژر کار یې ورخلاص کړي. یو خو چې اوس ته بایومټریک ورته وکړې په 2 میاشتې به د تذکره بیا نه راځي او یو دلته په اوتو وخت نیسي چې ته بایومټریک ورته کوي. نو زما هیله دغه ده چې دغه پیغام خپور کړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د دیشی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. دیشی ولسوالۍ ته په ام بي سیم خبر راوړی د انټرنیټ ډیر کمزورې دي. خپل خو بند وشي ولې کې موږ ډیر کمزورې زموږ سره مصرف کی او شی نه صفاکی تر واتس اپ تر میسجان ما څه بل کار نه نخسته کیږي. موږ دا خوښ دي چې دا انټرنیټ ورزور ورکی.
دا زده یو ټول کار کوم کو ته السلام علیکم. ما دا پیغام دی ګوردم سلرم پیغام دی یو ملران ندیرات نشر کړی. زالم ګل د هلمند ولایت نوید لسوند سوالی سر خدای وسیدم کی. ما دا تر نوش په کلی کې خاده د بیسم ولار ده د انټرنیټ الی دی کوم زور دی. نو ستاسو دا خوښ دي چې د مخابراتو ریاست اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د علي ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم. محترم بخیر سیادت مشرني خوشحاله اوسئ. محترم مور زیتونو باغونه دي دلې د کندهار کې عینو مینه کې موقعیت لري. افکو کمپنی مربوط باغونه دي. نو پر دې باندې موږ کار کوو. غواړو چې ستاسو د رسنۍ او ستاسو د چینل له لارې څخه د خلکو وپیژني چې کندهار کې زیتون موجود دي او ښه وده کوي. ښه پیسلا باندې عاید لري. اساسي مشکل دا دي چې عامه پوهاوی نسته. نو دا د رسنۍ د لارې د سوشل میډیا د لارې څخه که چیرې تاسو مثال په تور باندې ما سره همکاري وکړي اوس فعلاً موږ موجود یاله ته کار کوو. دا زموږ زیتونو پیسلا باندې د فصل وخت دی. د میوې وخت دی. رش کولو ده. پروسس کولو ده. نو که چیرې تاسو خپلې وداسي متعلقه شخص ولري یا ستاسو کوم مطلب دغې همکاراني مر سر رابطه وکي او دې باره کې خوشاله اوسي. الله مو قدر وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو کارکونکو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. زه عبد النصیر زهیر له کندوز زړه د شرشو له سره خبرې کوم. محترمه کزمک دغه خبر ترې ځای ورسیږي زموږ په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دغه پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو اور دون کو کارکن کو تو سلام العمنی کی ہی لیولا نکوم با سلام زد زابل ولایت شمزو ول سوال د سپینه د کلی وسی دون ک زمو جوخا ډیر پات فلاکا د نه انټرنیټی شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلی نکلرو. زاد فلو چارواکو زغدا هیله درم سیدا مو ته کلینیک یا شبکیه بالا کی. والسلام
السلام علیکم. دادی راڈیو ٹول کر کے ان کو السلام علیکم و السلام علیکم. دیو میں کسی کو مرس تھا اور کرے تو غربان اور دیو کنڈو لگمان کی اور اس پہ وہ میں کار ہوتا اس کو کام پہ جو کے نو سنس دادی راڈیو مفہوم زبا دائیں کی جی جی اگر چاوا کو ورس سے سایہ دا مجھے پیدا ہے تا کر کے جاؤ کو پیدا ہے
اور پیغامونه په دهیله چې هغه ستونزې مو چې یاد کړې او هغه وړاندیزونه مو چې یاد کړل د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د دسمبر په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د هغې پریکړې یو کال پوره شو چې نجونې یې له لوړو زده کړو راګرځولې دي. بېلابېلو نړیوالو سازمانونو او نړیوالې ټولنې په وار وار د طالبانو له حکومت غوښتي چې نجونو ته د کار په ګډون د هغوی د تحصیل او تعلیم حق ورکړي، خو طالبان بیا دا خبره په شرایطو پورې محدوده بولي او وایي چې دا مهال شرایط نه دي برابر او وایي دوی د نجونو تحصیل او تعلیم ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي. په تیر یو کال کې له پوهنتونونو محروم نجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوې دي. په دوی کې سوریا خان د چې د ننګرهار پوهنتون د حقوق د پوهنځي محصله ده. دا چې سوریا خان د پوهنځي په څویم ټولګي کې و چې پوهنتونونه بند شول او څه احساس یې درلود هغه مهال او اوس څه فکر کوي، په همدې او اړوند نورو مسلو له نوموړي سره زما همکارې فریدې سیال دا مرکه کړې ده.
پونتون په حقوقو پونځي په اخري سمستر کې هم زمونږ اتم سمستر اتم سمستر وو، یعنی زمونږ 20% انټرن هم تیر شوی او 40% او زمونږ فاینل انټرن نه یوازې پاتې و. اخرانه انټرن هم زمونږ و چې فرمان صادر شو، پونتون نه بند شو او زمونږ اخرانه انټرن نه او اخرانه سمستر خپل ځای پاتې شو.
سوریا جانې، که دا راته ووایه، له کومې ورځې چې د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې او ستاسې وروستی کال هم وروستی سمستر هم و، له هغې راهیسې په کور کې د پوهنتون پر مهال باندې هغه کوم وخت کې چې تاسې پوهنتون ته بتللی هغه وخت کې اوس په کور کې دی، څه کول په دغه تیر یو کال کې؟
په دغه تیر یو کال کې زمونږ معلومدار ده چې د سما د پوهنتون د سار نه مې وظیفه کوله، د ماسپخین نه به پوهنتون ته تلم. دې لپاره ما خپل ساعتونه چې د ماسپخین نیول یو چې زه کولی شم هم وظیفه وکړم او هم پوهنتون ته لاړ شم. خو چون دوی چې کله چې مرات راله نو پوهنتون نه بند شوي، د هغې نه وروسته بیا مکاتب هم بند کړه، ابتدایي صنفونه یوازې پاتې شوي. ابتدایي مکاتب چې تر شپږم صنفه پورې دوی شاګردان روزلی شي یا شاګردان لري، هماغه مکاتب پاتې شو. نو د هغې راهیسې سره یوازې به مې د دویم صنفه تدریس کوو او مکتب ته تلم. نو د پونتون په وخت کې وکړ کې وم، خو زیاتره وخت په کور کې وم. هم دا په فکر کې باندې راتلم که چیرې ته اوس پونتون اله وې زما واخره نه سم سره خلاص وې، اوس به مې کولای شو چې یو سکولرشپ ته اپلای وکم، یا هم ماستری ته زه سب ته نام وکم، یا هم امتحان ورکم. نو دا فکرونه دا شیان په کور کې زیاتره وخت انسان ته په ځای کې راځي. کله چې خپل کتابونه ته ګورم یا د پونتون هغه ټایم چې شي، نو دا ټول شیان هغه شیان دي چې موږ ته دردونکي دي. د وخت په تېرېدو سره نور هم دا درد چې دا زیاتېږي نه کمېږي. هر وخت چې دا ماسپخین شي یا د پوهنتون د فراغت خبره شي، د هلکانو چې ګورو زیاتر وخت، نو موږ ته خپل فراغت را په یاد شي، خپل پوهنتون وخت را په یاد شي.
سوریا جانې، که دا راته وایي د صنفیان د فراغت خبره دې وکړه، په کوم ورځ چې سام صنفیان فارغ شول دغې ورځې راته ووایه، که څه هم تاسې صنفونه په ننګرهار کې به بیل وو، خو همدوره کسان دي چې فارغ شول، هغه ورځ دې څه احساس کولو څه خاطره دغې ورځې کې راته ووایي؟
که چیرې ته یوازې د هغې ورځ به درته نه وایم، در اوسه پورې چې د انسټیټیوټ چې ګورو ما لکان چې تېنه فارغېږي، هم راته یو قسم درد راځي. باور کوي چې نن زه هم لاړم بیرون وته هم دوی نه مې چې کته خصوصا په پوهنتون باندې چې مسترګې لګېږي د پوهنتون د مخې نه چې تېرېږم نو یو قسم انسان ته ژړغوندې غږونه دننه احساسوم داسې مې فکر کېږي چې اوس که په چغو چغو ژړېږم یا چغې ووهم کېدای شي هغه درد مې کم شي خو یوازې دا نه چې خپل سنفیان مې کتلي نور شاګردان نور محصلین چې ګورو چې دوی فارغېږي د انسټیټیوټ نه فارغېږي د کورسونو نه فارغېږي بیا د پوهنتونونو نه هلکان چې فارغېږي دوی په کتابونو په لاس ګورم چې دوی ځي پوهنتون ته نو دا ډېر خوشنوونکې او ډېر دردونکې ده دا هغه درد دی چې واقعا زه تاسو ته که په الفاظ کښې مو وایم نه شم بیانولی.
سریا که دا راته ووایي دغه نجونې چې له مکتبونو او پوهنتونونو محروم شوي دي زیاتره یې ځینو هنرونو ته مخه کړې لکه ځینې نجونې رسامي زده کوي ځینې خیاطۍ کورسونو ته ځي یا نقاشي کوي یا ګنډل کوي تاسې په دغه کې کوم هنر ته مخه کړې ده او دغه خالي وخت دې په څه ډکوي دغه شیانو کې د څه زده کړي؟
د پوهنتون څخه وروسته زما د پوهنتون په دوران کښې مې هم د خطاطۍ سره ډېر زیات شوق علاقه وو چون داسې مسا د وخت ورته نه وو یک له صنفونه ورته نه وو خو مې ونه شو کولی چې ځان ورته سرکنم کړم اوس خو بیخي بیا وخت یې نشته او نه هم داسې موقع ورته مسایل دی یو وخت ورته برابر دی نو بیا مې خیاطۍ ته مخه کړې ده خیاطۍ مې ګنډل زده کړي کورسونو ته ځم یا هم په کور کښې چې چاته شیسته یې ورسره کښېنم زده کړم نو زه فکر کوم چې د دغه درد یا د هغې مشکل چې رواني موږ ته پیدا کوي خدای نه خواسته د هغې نه ښه ده چې په یو شي کښې ځان مصروف وساتو چې هغه درد موږ نه یو څو د خو لپاره
سریا د کورنۍ له خوا په ټوله کښې د فشار په اړه راته ووایه ځینې نجونې چې په کورونو ناستې دي د کورنۍ له خوا ورباندې فشار دی چې دوی باید واده وکړي په تاسې باندې داسې فشار خو نه ده وارد شوی د کورنۍ له خوا چې تاسې یا واده وکړئ یا بل ژوند په اړه باندې تصمیم ونیسئ چې بل کور ته لاړې شئ؟
زیاتره وخت کېږي د افغاني ټولنه ده که چېرته زه ووایم زه نه غواړم که چېرته مې مور پلار را سره ودرېږي مور پلار ما سره ومني بیا خویندې ورونه را سره ومني په کور کښې کورنۍ کښې داسې خلک شته دي لکه کاکا اما خاله ماما داسې کسان دي په کورنۍ کښې غړي چې دوی بیا وایي چې نه دا افغاني ټولنه ده باید چې دوی اوس دې وخت ته رسېدلی چې دوی باید واده وکړي نو دې ستونزو سره زیاتره وخت مخامخ شوی یم زیاتره په کورنیو کښې چې محفلونه یا پروګرامونه پیدا کېږي زیاتره وخت زه چېرته نه هم ځم همدې لپاره زما نه خوښېږي دا خبرې او نه په ما باندې دې ښه نه لګېږي ځکه یو پوهنتون باندې چې د هغې درد شي بیا دا خبرې انسان ته بېخي رواني تکلیف پیدا کوي نو کله هم چې مونږ په کوم پروګرام کښې خپلو خپلوانو کره ځو بس همدغه خبره را یادېږي چې اوس خو پوهنتون باندې درس هم نه شته نو څنګه د خیر سره د واده فکر هم کړی ده که نه یا د واده لپاره تیاري هم نیولی که نه مور پلار ته هم دا خبره یادوي نو دا خبرې دي د افغاني ټولنه دې سره مونږ مخامخ کېږو که په کور کښې یې که بیرون یې که د خپلو خپلوان یې که دوستان یې.
سریا که دا هم راته وایي اوس چې د کورنۍ یا د خپلوانو له خوا داسې یو ډول فشار هم در باندې راځي چې ته باید واده وکړې او همدارنګه له زده کړو هم پاتې د خپل روحي او رواني فشار په اړه دې راته ووایه چې څومره دا وضعیت تا ضروري او دا چې په کور کښې ناست یې څومره اغېز در باندې کړی په ټوله کښې
زیاتره وخت چې ده دغه حالت داسې چې بېخي انسان ته ناقابل تحمل چې مونږ ورته وایي تحمل کېدونکی نه وي دا حالت تېر ژمی چې تېر شو د پوهنتونونه چې بند شو بیا ورپسې دغه حالت چې راغی مونږ د امتحان نه پاتې شو امتحان سره بیا ما غوښتل چې د ماسترۍ لپاره ثبتنام وکړم بیا په هغې ثبتنام کښې هم نجونو ته دوی حق ور نه کړه تر اوسه پورې زه هغې ته منتظر یم خو سږ کال زه دې ته خوشبیني ګورم چې منتظرم هم دې لپاره یم او امید هم لرم چې انشاءالله هیله مند یو چې دوی مونږ ته اجازه را کړي که څه هم پوهنتون مونږ ته ویلي چې تاسو په آخرنی سمستر کښې وي امتحانونه مآخرنی وه نو تاسو مونږ سره یو ډول فارغ استئ که چېرته دوی مونږ ته اجازه را کړي چې ماسترۍ لپاره آمادګي ونیسم هغې ته ثبتنام وکړم دا به ډېر زیات ښه وي که نه پروس کال هم زه په رواني تکلیف کښې اخته شوی وم څه کال زه فکر کوم تر ډېره پورې ځان ساتم چې داسې فکرونه ونه کړم تر دې حده پورې ځان ونه رسوم چې زه دوا ته مجبور شم خو ځان مصروف ساتم خو بیا هم انسان دی ورباندې کله کله دا سوچونه دا فکرونه او دا دردونه په موږ باندې ډېرېږي
سریا لنډ که راته یو دوه جملو کښې ووایي دا چې یوه نجلۍ په کور ناسته وي او زده کړې نه شي کولی او نظام له دغې زده کړو محرومه کړې وي لنډ راته ووایه چې د هغې نجلۍ درد څومره لوی دی چې هغه یو طرف هم ورته خلاص نه وي او نه شي کولی چې یو کار وکړي همدا اوس چې په دا کوم وضعیت کې ته یې که جملو کښې لنډ بیان کړې خلکو ته څنګه د خپل درد بیانولی شي
نو هغه نه د دې پنجرې څخه وتې شي نه خبرې کولای شي نه د خپل ژوند یا کوم ځای نه چې خوښه یې غلطه وتې شي نو تاسو فکر وکړئ چې دغې ژوند به سره کوي فکر وکړئ موږ هماغه حالت کې اوسیو کور کې یو په وطن کې یو د تاګ اجازه نشته د وظیفې اجازه نشته د پوهنتون اجازه نشته نو دغه ټول هغه شیان دي چې زموږ لپاره څه دی موږ انسان یو ژوندي یو په خوراک باندې خو زموږ معنوي یا د رونی غذا چې ده زموږ تعلیم ده زموږ وظیفه ده کچته مونږه تعلیم وکړو نو زمونږه باروهان مونږه آماده یو تربیه شوی اوسېږو نو کچته په مونږه تعلیم دروازې بندېږي او د پوهنتون دروازې بندېږي نو تاسو فکر وکړئ چې یو مرغه پنجره کې ساتي هغه بسونه درد لري نو دا یو مثال به تاسو ته ورکړم د دې نه تاسو به درک کولای شئ چې زمونږ درد څونه ده
د ننګرهار پوهنتون پخوانی محصله سوریا خان و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې اوریدونکو لدی سره د خبرونه د پایښې بوته نګدې شوی یو او سم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټه پروګرام لاندې برخه ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان راټول کړی دي
سلامونه نیک هلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براترو غو جوړه ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچيري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاله د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21 نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله پاړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي والسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا دول سولی څه سره سره پر اړه کې مزما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی د ایش پښ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی دروش کال یا چلر وش کال کوم روش د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړه کني ولا سی او د واس مطابق جایزام لري 0-3-8-2-2 بلش میراو 0-2-5-8-1 وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دای خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دریجه به یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 25 کال کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې پام دی سیمه کې وي کله نه کله به داسې وي چې د پارا کولستان ولسوالۍ مادابات سیمه ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکه جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوی کچيري محمد داوود ار څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کې او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-0-1-4-2-8-1-9
په همدې سره دغه پروګرام پایتر سیګي او زلبیا ل خپل همکار طاهر خان د غراز ل بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما
د ازادي رادیو د نن ورځې میلمنه مو یو داسې افغان ډاکټر ده چې له دوه لسیزو راهیسې په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوبه افغان ته شراغلاست وایم.
تاسو ډاکټر ریاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب بدوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي. ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړی مې ده، یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې یم. نو سې په کوم ورځ کار ته زم نو 5:30 بجې سبا راځي سم او بعد لږه د خپل ماشومان لپاره، یا ماشومان خو نه دي اوس ماشاءالله لویان دي، خو د هغو لپاره ناشته تیار کړم او بیا د هغوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالي تیار کړم چې کوم د سنټر ته ځي، او بعد لږه خپل ځان چمتو کړم د کار لپاره روانه سم. نو تقریبا هو بجې باید زه له کوره ووزم. په دې زموږ روغتون یو ساعت یا یو ساعت و 15 دقیقې ما له کوره فاصله لري.
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي؟ هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو، نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم. شرایط ما ته ډېر په زړه پورې دي، یعنی داسې دي چې زه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضي یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویه یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو. لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سې په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم. هر لازه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروعم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سی کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم. څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالي دي لدې سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضي که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سي زه خپل نظر ورته وایم هغه د سنه د سي هغه به ما نظر ناوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم. او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یوه برخه ده سي پیغه کې، یعنی زه خپل تر ځان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سي هغوی ته زه زده کړه وکړم، او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سي ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سي ته خپلو شاگردانو ته یا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروري برخه ده ماده کار سي، زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه، که زه وانخلم معلومدار ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډېر مثبت رول ولرو، او په ډېره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روغتون رئیس مې، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سي یا مریض په اسې کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنې وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې ته لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالت کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سي انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چه انتخاب کم اول وای طب انتخاب کم، بس دغه په غوښتنه ما طب اول انتخاب کو، دوم انتخاب مم طب ولکو، دریم مم طب ولکو، ما د درې انتخابو هغه درلوده، ما درې سره طب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطره خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسه کې وو، یو لیسه سي کندوز په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول، هغه د جدې میاست وه، سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالبه په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست؟
دیر لسوا شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز دا سکل دا دی شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا دی کل روسی اسکرو سی اشغال نو روز دا یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرت کو، نو پویغو که زهم پیش دورتا یا پاکستان ته مچت کور اخلم،
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو؟
نه د لخطر سیما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پیژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت یا د هغو کارت مې نه درلودو نو یما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې زه ما درخواست ولېږو بیا یې زه لاهور ته ولېږلم نو لاور کې بیا هم همدا خبره وه سې د ګوندونو کارت یې غوښتلو سې هغه ما سره نه و سه په هند هېڅ ګوند کې ما هغه نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړې په لاور کې سې د هغې پلار وزیر د صحتو په کشمیر کې بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتونو او استادانی ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مې په احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جونی یو ځای درس وایو دلته بیل درس وایي
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاور کې ډیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وی سې زه په ښه نمره بریالی شوی وی خو لاور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي وه خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړو او افغانانو سی په لاور ته ویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست دوی ملامته ومه هغه د زه بله خاطر یو تعداد و سی دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي نو ته باید زامت ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن او هغه کې ولیا چې ډیر علاقه درلودل کوم له زده کړې سره هغه به کامیاب دی خو پاکستان کې یو بل سیستم او سه د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سه په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه وم هغه به اخستل شاګر تکړه و کنه نو هغه څه کله به تپ تراتو بیا نو مجبور اوسې زیار یا زحمت ډیر وباسي
کله چې له تبه فارغه شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فاروق تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سې د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوی کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصي ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اوله پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، ما زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان دی؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګری وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو او په زمین کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
بم څو کلال ته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې څه کار وکړو، نولس سوه نه نوي.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په نولس سوه اووه نوي کې ما واده وسو او بیا اته نوي کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود او سه باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یې یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لکه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته او دلته امتحانونه مو ورکړو، او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو. د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیان یې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاص یې. بعد لکه به بیا ګورو شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښودو. په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږو کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول،
له دې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېره زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خوا وي، ماشومان مې ول دواړه وړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې. د دې باوجود چې سمیلا نږدې نه دی لیدلی، یو ځل دا تللی ده کابل ته په 2000 کې، چې دا اوه کله به وبهغې کابل لیدلی نه ده، خو چې څومره اورېدلی دي او څومره یې اوري، بیا ډېر زیات هغه لري، مینه لري.
اوس څه وایي؟
دا طب وایي او امپیریل کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریل پوهنتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. هغه طب وایي اوس شاشې ماشاءالله پنځم کال ده، ځم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي، چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې، چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم نه چې افغانستان د پانتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پر لپسې وتلی دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وزي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکړئ، څه کومک ورسره وکړئ، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو، دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دین ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل سې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو سې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس په الحال دا کله سې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تللی ده او هغه نه مرسته غواړم، هغه یې ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصصونه یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د غو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم سه هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو غوته سه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل دوی ته دا وایم سه تر لیکچر دا د سه تاسو ماته خپل ستونزې وایي سه سه در سره حل کوم او سه د نوې څېړنو کې پیدا کوم سه کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه سه موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورټ او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځل کوم سه کدا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کې، نو دوی دا ستونزه به کم سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کو، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر پڅ کیو؟
سکلې ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د اماده خسرګنې په فامیل کې سي د کوچنیان سي کبهر لملک نه لوی سي، نو دوی کې د سي ډیر مفید نه یې خپل ټولنته دوی سره دا یو تاثر، نو ځکه ماته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تیر کړې دي، یعنی کېدای سي نورو شزو باندې هم دا تیر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي، که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نمخ کې مال ته کار پیدا کو متخصص په هیڅ، بیا مې یو 2 کال الته تیر کړل، زه له خپل کار راضی وم. خو بیا ما د ماشومانو روحیات د غنځکی موید سره ډیر تطابق پیدا نکو. د دوی لپاره مشکل دا وسی که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، مالور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو. که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای، ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان